Radio.
السلام علیکم د سحر او بچی دی په دې هله چې آرام او نیک مرغ ورځ ولرې. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجلې اوریدو ته هر کله کوم. نن دوشنبه د 1322 لمریز کال د سنبلې یو لسمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د سپتمبر له دوهمې سره برابر ده. د دې خبری مجلې په ترڅ کې چې په تخنیکی برخه کې را سره سید قادر جلالوف همکاري لري او چې افغان حکومت وای د دوی له موافقې پرته هیڅ هیواد نشي کولی په ایساف کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. د سوریې د وروستیو تحولاتو او پر دغه هیواد د امریکا د احتمالي برید موضوع هم څېړو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. راپورونه وایي چې په تورخم کې چاودنې شوې دي او دغلته د امریکایانو اډې ته نږدې اوس هم جګړه روانه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ټاکنو لپاره د ښه امنیت د ټینګولو په خاطر د انتخاباتي مرکزونو پر امنیتي پلان د بیا غور غوښتنه کړې ده. او عربي ټولنې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په عکس العمل کې د دې هیواد پر ضد د نړیوالې ټولنې د اقدام ملاتړ کړی دی. د خبرونو تفصیل له جلال آباد څخه د ازادي راډیو د خبریال د معلوماتو پر اساس په تورخم کې له 1414 وروسته د غلطه جګړه روانه ده او په دې اړه چې جګړه په څه وخت پیل شوې ده او د چا ترمنځ ده په همدې خبری مجله کې تفصیل اوریدلای شئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ټاکنو لپاره د ښه امنیت د ټینګولو په خاطر د انتخاباتي مرکزونو پر امنیتي پلان د بیا غور غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي تر نیمه زیات انتخاباتي مرکزونه په داسې سیمو کې دي چې امنیت یې ښه دی. دا معلومات په هغه خبر پاڼه کې چې پرون یکشنبه د ولسمشر حامد کرزي له مطبوعاتي دفتر خپر شوي راغلي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی ته یو لست استولی چې څه باندې 6800 انتخاباتي مرکزونه پکې یاد شوي دي. د افغان دولت وایي هیڅ هیواد د دې حق نه لري چې د دوی له موافقې پرته خپل عسکر د ایساف د ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته واستوي. د خبر پاڼې په حواله د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په یو غونډه کې چې ولسمشر کرزی هم پکې و، د ناټو چوکاټ ته د یو شمېر اروپایي هیوادونو د عسکرو د ورزیاتېدو او افغانستان ته د هغوی د استول کېدو په اړه خبرې وکړې. په اعلامیه کې د مسئلې نور جزئیات نه دي راغلي، خو وایي چې افغانستان ته د ایساف په چوکاټ کې د افغان لوري د خبرتیا او اجازې پرته د عسکرو تک په خپل سر کار دی. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د سرک پر غاړه په بمی چاودنه کې پرون د پاکستان د پوځ نه عسکر وشل شول او لږ تر لږه شل نور ټپیان شول. چارواکي وایي چې چاودنه میرانشاه ته نږدې د پاکستان د پوځ پر کتار شوې ده. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو په سیمه کې د طالبانو او القاعده شبکې سره تړلي وسلوال وخت نا وخته پر ملکي او پوځي اهدافو حملې کوي. عربي ټولنې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په عکس العمل کې د دې هیواد پر ضد د نړیوالې ټولنې د اقدام ملاتړ کړی دی. د راپورونو له مخې په سوریه کې د 13 اگست میاشت په 1 نیټه دمشق نږدې د کیمیاوي وسلې په یو حمله کې سلګونه کسان چې اکثره ماشومان او ښځې وي وشل شوي دي. د عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو د استعمال مسؤل ګڼل شوی دی. اخو بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي امریکا د دې شواهد لري چې په سوریه کې داسې زهرجن کیمیاوي مواد سارین گاز چې پر اعصابو اغیز کوي استعمال شوی دی. جان کیری د امریکا تلویزیون NBC ته په مرکه کې ویل هغه نمونې چې دمشق په ختیځ کې د حملې د ځای اخیستل شوي د سارین گاز د استعمال مثبتې نښې څرګندوي.
Let me just add this morning a very important recent development.
دوی وی اجازه راکړه چې اضافه کړم، نن سهار یو ډیر مهم پرمختګ دا و چې په 1340 ساعتونو کې د هغو نمونو ازموینې چې د حملې د قربانیانو د ویښتانو او وینې څخه اخیستل شوي او امریکا ته سپارل شوي د سارین گاس مثبتې نښې څرګندې کړې دي. متحده ایالات د بشار اسد پر رژیم تور لګوي چې د اگست په 1 نیټه دا حمله چې واشنگټن په ایاله لږ تر لږه 1400 کسان پکې وشل شوي دي د سوریې حکومت کړې ده. خود سوریې حکومت دا تور رد کړی دی. او د مصر لوی څارنوال د هیواد له واک لري شوی ولسمشر محمد مرسي د خپل واکمنۍ په وخت د تشدد د خپرولو او په خونړیو پیښو کې د لاس درلودو په تور محکمې ته راجع کړی دی. د مصر دولتي خبري اژانس پرون خبر ورکړ چې محمد مرسي او د اخوان المسلمین د ډلې څوارلس نور غړي د تشدد او قتل په تور د قاهرې جنایي محکمې ته معرفي شوي دي. د محاکمې د پیل نیټه نه ده څرګنده شوې. دا تورونه تر ډېره حده په 2012 میلادي کال کې د محمد مرسي د پلویانو او مخالفانو ترمنځ په خونړیو نښتو پورې تړلې دي. څارنوالانو پر محمد مرسي دا تور هم لګولی چې په 2012 میلادي کال کې له زندانه د تښتېدلو لپاره له بهرنیو ډلو سره لاره جوړه کړې وه.
سلام سهار منیک مرغه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل او ځینې لویو ښارونو د هوا حالاتو وړاندوینه په دې ډول کړې ده. نن به په کابل کې اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 2 چټه 15، په مزار شریف ښار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 3 چټه 19، په هرات کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 1 چټه 14، په کندهار کې اسمان صاف دی، د تودوخې لوړ درجه 16 چټه 19، او په جلال آباد ښار کې اسمان برګ او د اورښت احتمال سه، د تودوخه لوړ درجه 16 چټه 13.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبري مجله اورئ. پاکستان سره پر پوله د تورخم په سیمه کې چاودنې شوې دي او ریپورټونه وایي چې د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ دغلته نښته هم روانه ده. په همدې خبري مجله کې له سیمې تازه حال اخلو. افغان دولت وایي هیڅ هیواد د دې حق نه لري چې د دوی له خبرتیا او موافقې پرته خپل عسکر د اصاف د ځواکونو په چوکاټ کې ورزیات او افغانستان ته واستوي. پروانه خبری مجله کې دا هم اوري چې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون مسؤلان وایي چې ناامنۍ او اداري فساد په هیواد کې د ښې حکومتدارۍ پر وړاندې ستونزې جوړ کړې. دا نړۍ مطبوعاته کتنه کوي او دا هم اوري چې د سترې محکمې مسؤلان په یو شمېر ولایتونو کې د خزینه قاضیانو پر وړاندې د خنډونو د موجودیت له امله اندېښنه څرګندوي. پر سوریې د امریکا او متحدانو د احتمالي حملې موضوع څېړو او د خبری مجله په پای کې د ژوند رنګونه
تلاشی مانزت ازین و دیما که نئی کنا و بس غک بو که شدره مرا شکڑی تا که نا
ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه د سحر لونه د ماخام تر او بچو پوري د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې بډیر صفه ډول اوریدل شي. دوستانو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، ریپورټونه وایي چې په تورخم سیمه کې چاودنې شوې دي او دغلته وسلوار نښته هم دوام لري. همدا شیبه په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال محمود شینواره را سره د تلیفون په لیکه کې دی. شاه محمود شینواره، ورستي معلومات که مونږ اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه مولا صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن سهار شاوخوا شپږ بجې د تورخم کې امریکایي بسنګ دی یا د امریکایي موټر لپاره یو تمځای دی. په دغه تمځای کې هغه موټر چې د امریکایي موټر چې د افغانستان نه بیرته د پاکستان لارې دوی امریکا ته ستنی موټر ته ولاړې دي او دوی هغه ځینې قانوني مراحل چې باید طی کړي په دغه تمځای کې موټرې سره جمع وي. هغه معلومات چې د سیمې خلکو را کړي دي، دوی وایي چې هلته ډېرې درنې چاودنې وشوې، خو خپله په تورخم کې یو تن سرحدي پولیس چې هغه د نوم له ښودلو ډډه کړي، ازادي راډیو ته وویل چې په دغو موټرو په ډیګې ساحه کې ځینې مقناطیسي بمونه ځای پر ځای شوي وو چې پرله پسې چاودنې ورکړي. شاوخوا دوی وایي چې 5-6 موټر هماغلته ځای پر ځای وسوځېدل، له منځه لاړل. وروسته د امریکایي بیس ته نږدې همد تورخم کې ساحه ده چې هلته د سړک په سر باندې پلچک دی. په دغه پلچک کې وسلوال طالبان ځای پر ځای شوي دي او په خپله بیس باندې راکټي بریدونه کړي دي چې اوس دواړو لورنه دغه نښته روانه ده. په سیمه کې الوتکې هم ګرځي او خپل مستوا طالبان چې کوم دي عمل د پلچک په ساحه کې په خپل مشخص ځای کې د بزیدي او د روان دي.
شامه مو شینواري لګ سرنګ چې ټول ته معلومه ده چې تورخم سهار لمخ بلکې تقریبا ټول ورځ تل بیروبار وي په سلګونو کسان احوال مزي اوړي دي خوارزي ماشومان دي خزي دي. آیا دغه تکل چارواکو سره خبري کړې وي ملکی خلکو ته په دې دغه کې خو کوم ځان نه دی اوخته؟
ولنه د تورخم خو ډېر یو مهم ځای دی او تجارتي مرکز هم ویل تول کېږي، ځکه زیاتره د خوراکي توکو ډېری مالونه چې دي همدغه تورخم لار نه ځي. زیاتره دغه لوی موټرې مال په تورخم کې تمیږي او د خلکو ګڼه ګوڼه هم ډېره زیاته ده. که څه هم په رسمي ډول موږ ته تر اوسه پورې چارواکو نظر نه دی راکړی، وغوښتل چې دوی سره اړیکه ونیسو، خو له بده مرغه چې دوی اړیکه جواب نه کړله. خو د سیمې خلک وایي چې همدلته یو خو موټرې ځای په ځای ډېرې زیاتې دي، هغوی ته هم ځینې مرمۍ رسېدلې دي، لګېدلې دي. خو د ملکي خلکو د مطلوب لپاره یې کره شمېر ورته پر موږ ته نه ده ښودلې، ولې بیا هم په تماس کې یو ترڅو دغه معلومه کړو چې په دغه پېښه کې څومره خلکو ته مرګوب راغوښتې ده او په خاصه توګه د ملکي خلکو مرګوب معلومه شي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. په جلال آباد کې د ازادي راډیو همکار شاه محمود شینواری چې په تورخم کې د چاودنو او دغلته د روانې جګړې په اړه وروستی حال راکو. د نوموړي د معلوماتو پر اساس چې په تورخم کې له عیني شاهدانو او مقاماتو سره غږېدلې دی، وایي چې په تورخم کې امریکایي پوځیانو اډې یا بیس ته نږدې چاودنې شوي دي. له چاودنو وروسته دغلته وسلوال طالبان ځای پر ځای شوي او پر بیس یې حمله کړې ده. دا چې څومره تلفات اوختي په دې پېښه کې او اوس یې وضعیت څه ډول دی، دا ازادي راډیو په دې او وروستیو خبرو خپرونو کې درته وروستی حال درکو. ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ. افغان دولت وایي هیڅ هیواد د دې حق نه لري چې د دوی له خبرتیا او موافقې پر د خپل عسکر د اسافت ځواکونو په چوکاټ کې ورزیاتو به افغانستان ته واستوي. د جمهور رئیس له دفتر خبره شوې اعلامیه وایي چې پرون د افغانستان د ملي امنیت د شورا په غونډه کې چې ولسمشر کرزي هم پکې ګډون درلود په دې ارتباط خبرې شوې دي. فرشته جلال زی په دې اړه د اعلامیې نور جزئیات وړاندې کوي.
د جمهور رئیس د خبر پاڼې په حواله د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون د ناتو چوکاټ ته د یو شمېر هیوادونو د عسکرو د ورزیاتې دولو او افغانستان ته د هغوی د استویل کېدو په اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې په حواله په ورستیو کې د یو شمېر اروپایي هیوادونو لکه یوکرين، مونتینګرو او کرویشیا عسکر د ناتو تر قومنده لاندې د ایساف ځواکونو ته ورزیات شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي هغه هیوادونه چې عسکر یې تازه د ناتو تر قومنده لاندې ځواکونو ته ورداخليږي حق نه لري چې د افغانستان د دولت د خبرتیا او اجازه پرته خپل عسکر افغانستان ته واستوي. اوس مهال په افغانستان کې د نړۍ د لشتل ژاته تلويشت هیوادونو څه باندې یو لک عسکر د ناتو تر قومنده لاندې فعالیت کوي. رپورټونه وایي د سشکال تر پای بعد دغه عسکرو شمیر نیمایي ته راکم شي او ټاکل شوی چې د ناتو او امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پای لا افغانستان اووزی. د جمهور رئیس خبر پانه وای پرون د ملي امنیت د شورا په غونډه کې چې پارک کې جوړ شوی و د افغان دولت له خبرتیا او اجازه پرته افغانستان ته د ناتو تر قومنده لاندې د یو شمېر هیوادونو د عسکرو استول کېدل په خپل سر کار وګڼل سو. د غونډې په ترڅ کې پریکړه شوه چې هیڅ هیواد د دې حق نه لري چې د افغان دولت له خبرتیا پرته خپل عسکر د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د 1600 ځواکونو لیکو ته ورزیات کړي. په دې اړه په خبر پانه کې نور جزئیات نه دي ورکړ شوی، خو ځینې رپورټونه وایي چې تیرونه د کرویشیا تر یو نیم سل زیات عسکر د ناتو تر قومنده لاندې د ایساف په لیکو کې افغانستان ته تللي دي. کرویشیا په وروستیو کې د اروپایي اتحادیې غړیتوب ترلاسه کړ.
و امریدل چې افغان دولت وایي هیڅ هیواد د حق نه لري چې د دوی له خبرتیا او موافقې پرته خپل عسکر د ایساف د ځواکونو په چوکاټ کې زیات کړي او افغانستان ته واستوي. دا پریکړه او دا څرګندونه پرون د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې شوې ده. افغانستان د ملي امنیت شورا د انتخاباتو لپاره د خام امنیت ټینګولو په خاطر هم د انتخاباتي مرکزونو پر امنیتي پلان د بیا غور غوښتنه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن دوی ته یو لیست استروي چې سباند شپږ زره او اته سوه انتخابات مرکزونه پکې اچیو دي. د کورنیو چارو وزارت په نه د څه باندې 3400 مرکزونو امنیت خدای پاتې د متوسطي او زیات خطر په سیمو کې دي. خبر پانه زیاتوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر ډاکټر یوسف نورستانی پرون د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې د انتخاباتو پر امنیت خبري وکړي او له امنیت شورا د ټاکون لپاره د امنیت پټینګولو کې د همکاري غوښتنه وکړه. ټاکل شوی چې د راتلونکي کال په پسرلی کې په افغانستان کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره شي. د امنیتي وضعیت څرنګوالی د انتخاباتو پاړه عمده اندېښنه بلل شوې ده.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو، و بجې او 15 دقیقې یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. راپورونه وایي چې تورخم سرنږدې د امریکایي ځواکونو اډې خواته له یو شمېر چاودنو وروسته اوس د غلطه د وسلوالو طالبانو او افغان امریکایي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د انتخاباتو لپاره د خمنیت د ټینګولو په خاطر د انتخاباتي مرکزونو پر امنیتي پلان د بیا غور غوښتنه کړې ده. افغان دولت وایي هیڅ هیواد د دې حق نه لري چې د دوی له موافقې پرته خپل عسکر د ایساف د ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته واستوي. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د سرک پر غاړه په بمی چاودنه کې د پاکستان د پوځ نه عسکر وشل شوي او شل نور ټپیان دي. عربي ټولنې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په عکس العمل کې د هیواد پر ضد د نړیوالې ټولنې د اقدام ملاتړ کړی دی. او د مصر او د متحده ایالاتو ملګرو ملتونو په عراق کې د جراوتونو ایرانیانو پر یو کم باندې وروستۍ حمله چې 50 کسان پکې وشل شوي غندلې ده. د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په وروستیو تحولاتو تبصرې خپرې کړې دي. مهمې برخې له احمد تکل څخه اورو.
په امریکا کې خبریدونکي د هیرالډ ورځپاڼې په خپل پرونی غنه کې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکلي، په کندهار ښار کې یو بانک ته نږدې انتحاري حمله چې شپږ کسان یې وژل او څلورویشت نور یې ټپیان کړل د طالبانو د هغو حملو په لړۍ کې وروستۍ وه چې د تېرې اونۍ په اوږدو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې لسلو زیات کسان ووژل. په دې لړۍ کې په فرا ولایت کې د نړیوال ائتلاف د څه د پاسه 500 ټانکرونو سوځول، په غزنی کې د امریکایي او پولنډي ځواکونو پر قرارګاه حمله، په کندوز ولایت کې د یوې جنازې په مراسمو کې انتحاري برید، او په هرات ولایت کې د ملګرو ملتونو د شپږو سیمه ییزو کارکوونکو تښتول او وژل شامل وو. طالبانو په یو انټرنیټي بیان کې وروستۍ حمله په تیرو څو کلونو کې خپل مهمه بریا بللې، خو د علت په اړه یې څه نه دی ویلي. د طالبانو یو پخوانی مقام عبدالحکیم مجاهد چې اوس د سولې د عالی شورا غړی دی ویلي، که چېرته طالبانو پر امریکایانو او د سولې پر پروګرام باور درلودی نو تشدد به یې بند کړی وای، خو برعکس دوی خپلو حملو ته دوام ورکوي. د مجاهد په وینا دا برید کوونکي په دنیوي چارو کې د ناکامۍ له وجې شهیدېدو ته مخه کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په خپله وروستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی، او په هغه کې په حقوقي برخو کې د ولسمشر حامد کرزي د ورور محمود کرزي د هڅو یادونه کړې ده. ورځپاڼې لیکي ځینې افغانانو په خپلو تجارتي معاملو کې امریکایي مدافع وکیلان استخدام کړي. د نیویارک ټایمز په وینا محمود کرزي ښایي یوازینی افغان وي چې د ډیرو زیاتو پیسو په بدل کې له خپل امریکایي مدافع وکیل څخه ډیر کم څه ترلاسه کړي. ورځپاڼه زیاتوي چې محمود کرزي یو امریکایي مدافع وکیل ته $100,000 ورکړی وو، خو له هغه څخه یې له یوې کتنې او یوې ایمیل پرته بل هیڅ هم ترلاسه نه کړل، ځکه چې هغه مړ شو. د نیویارک ټایمز په وینا محمود کرزي اوس د یو بل مدافع وکیل په لټه کې دی څو مړ شوي وکیل ته د ورکړل شویو پیسو معامله حل کړي. د په یو مرکه کې ویلي دي چې یو تکړه وکیل ته اړتیا لري. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا خبره حیرانوونکې نه ده چې د کرزي د کورنۍ یو غړی د یو تکړه امریکایي مدافع وکیل د استخدام توان لري. نیویارک ټایمز زیاتوي وروسته له دې چې لږ شمېر افغانانو زیات اقتصادي امکانات ترلاسه کړل، اوس نه یوازې محمود کرزی بلکې ځینې نور کسان هم دا وس لري چې په خپلو حقوقي قضیو کې د نیویارک او واشنگټن پر تکړه مدافع وکیلانو اتکا وکړي.
اداري اصلاحات او ملکی خدمات د کمیسیون مسؤلان وایي نه امنیو او اداري فساد په هیواد کې د خیخ حکومتدارۍ پر وړاندې ستونزې جوړ کړي. دا خبره د کمیسیون رئیس احمد مشاهد پرون وکړه. بلخوا ځینې کتونکي وایي چې خپله په یاد اداره کې اداري فساد موجود دی، ځکه خو اداري اصلاحات نشي تطبیق کولای. په دې اړه پام وکړئ د مرزي احمد زی رپورټ ته.
په لومړي ځل د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون دا مني چې دوی د ښې حکومتدارۍ په رامنځته کولو او د اداري فساد په له منځه وړلو کې پاتې راغلي دي. په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون رئیس ډاکټر احمد مشاهد خبریالانو ته وویل چې د ښې حکومتوالۍ د رامنځته کېدو په مخ کې دوه لوی خنډونه موجود دي.
هغه لومړنی ضرورت چې له مخې یې موږ وکړی سو ښه حکومتداري تطبیق کړو، هغه دا ده چې باید امنیت ولرو، خو بیا امنیت د ښه حکومتدارۍ په ناموجودیت کې نه سي ټینګېدی. د هغه مشهورې ویناوې دي چې یو بل ته مستقیمې اړیکې لري، که چیرې امنیت ونه لرو نو ښه حکومتداري نه لرو.
ښاغلی مشاهد دا خبرې په هغې غونډه کې وکړې چې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون لخوا په لرې پرتو سیمو کې د ښې حکومتوالۍ په اړه جوړه شوې وه. نوموړي تایید کړه چې په افغان دولت کې په لوړه کچه فساد موجود دی. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون رئیس زیاته کړه په ځینو وزارتونو کې وزیران او رئیسان له خپل قانوني واک څخه ناوړه استفاده کوي. مشاهد ومنله چې د دولتي مامورینو او چارواکو د استخدام لپاره د آزموینې د آزاد سیالۍ په پروسه کې هم اداري فساد موجود دی. دی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د نوموړي په مشرۍ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون د آزموینې د پروسه پر مخ بیایي او د اداري اصلاحاتو لپاره کار کوي. دا کمیسیون د تیرو شاوخوا یولسو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي، خو ځینې کتونکي وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد او کمزوري حکومتواله یو علت په خپل پیاد کمیسیون کې اداري فساد دی. د سیاسي چارو یو کارپو متی الله خروټي ازادي راډیو ته وویل چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو اکثره چارواکي د جمهوري ریاست د اړیکو پر اساس ګمارل شوي دي. نوموړي په دې اړه داسې وویل:
کچیر واقعاً هغه علمیات تحصیل او په زمن کې واقعاً رقابت مسله په نظر کې ونیول شي یا نیول شوی وای، دا اداره په فساد نه ده کېده. کله یو تکلیف پیدا شوه دی او مرض ده، ټولو ته هغه مرض داده. زمانی چې د یو ادارې د سرنوشت په اړه د یو ادارې د رهبري هیئت د سرنوشت په اړه یو تصمیم نیول کېږي او هغه اوري چې دغه تصمیم زما په اړه نیول شوی دی، هغه عاجل مطبوعات سره موضوع خیلی شریکوي چې زما په اداره کې داسې مفسدین دي د صرف فساد او قانون په خوله نه کېږي. موږ بېلګې څو وزارتونه ښیو.
د چارو ځینې کتونکي په دې باور دي چې په هیواد کې د ناامنیو یو سبب په خاصه توګه په ځینو ولایتونو او لرې پرتو سیمو کې ضعیفه حکومتداري او پراخ اداري فساد دی.
خبری مجله اوري.
افغانستان پولی تنیزې په قبیلی سیمه شمالي وزیرستان کې پرون د پاکستان پر پوځ 14 شوې نه عسكر پکې وژل شوې او شل نور ټپیان دي. د پاکستاني سرتیرو کاروان د شمالي وزیرستان له د تخیل سیمه څخه د میرانشاه په لور روانو چې بمی حمله پیښ شوې. په سیمه کې د روسي او تحولاتو حل له خبر د ازادي راډیو د خبريال زبیح الله شفق پر ریپورت کې ورو.
په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې بمی چاودنې نه پاکستانی سرتیری وژلي او شل نور ټپیان کړي دي. پاکستان د پوز د اړیکو د دفتر لخوا په یو خبري شوی اعلان کې ویل شوی دي چې د یک شنبه په ورځ شمالي وزیرستان په بویانې سیمه کې د پاکستانی سرتیرو پر کاروان د سړک غاړې بمی چاودنې نه پوزیان وژلي او شل نور ټپیان کړي دي. اعلامیه همداراز وایي چې د امنیتي ځواکونو کاروان د شمالي وزیرستان له د تخیل نومې سیمې څخه د میرانشاه پر لور روانو. د شمالي وزیرستان یو تن ځایي اوسیدونکي د خپل نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یک شنبه په ورځ په دغه سیمه کې د پاکستاني سرتیرو لخوا پر لګیدلې ګرزبندي سربېره د پاکستاني سرتیرو پر موټر د سړک غاړې بمی چاودنې دغو سرتیرو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. د هغه په خبره تر چاودنې وروسته پاکستاني سرتیرو سیمه محاصره کړې ده او تلاشي عملیات پیل کړي دي. شمالی وزیرستان د افغانستان پر پوله پر د قبایلی سیمه دا چې دا محل پکې د القاعده شبکې غړي پاکستانی طالبان او نور بهرنی او کورنی وسلوال سختدریزي ور پکې میشتي. دغه سختدریزي وسلوال پر افغانستان سربېره په پاکستان کې هم ترهګریز فعالیتونه کوي. د افغانستان او نړیوال ټولنې پر فشارونو سربېره د پاکستان حکومت لا تر دې دمه په شمالي وزیرستان کې د میشتو سختدریزي وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پریکړه نه ده کړې. که څه هم په دې وروستیو کې د پاکستان نوی حکومت له پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو خبر ورکړو، خو تر دې د ملاکمې غاړې د دې خبرو د پیلېدو تصدیق نه دی کړی. د یادونې وړ ده چې د شنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په موساکي نومې سیمه کې د امریکا بی پیلېټ الوتکو د شکمنو وسلوالو سختدریزو پر یو مرکز دوه توغندي داغلي وو چې په ترس کې څلور وسلوال سختدریزي وژل شوي وو. زبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي امریکا د دې شواهد لري چې په سوریه کې داسې زهرجن کیمیاوي مواد سارین گاز چې پر اعصابو اغیز کوي استعمال شوی دی. جان کیری دا خبرې پرون د امریکا تلویزیون ان بی ایس سی سره په مرکه کې وکړې. د امریکا متحده ایالات د بشر اسد پر رژیم تور لګوي چې د اگست په 28 نیټه د حمله کړې چې د واشنگټن په وینا لږ تر لږه 1400 کسان پکې وشل شوي. خو د سوریه حکومت دا ردوي چې ګواکې دا حمله دوی کړې وي. فرشته چرارزی په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ډاډ څرګند کړ چې کانګرس به د سوریې د رژیم پر ضد د پوځي اقدام اجازه ورکړي. کیری وویل د وخت له تیرېدو سره د پوځي اقدام نظریه لا پیاوړې کیږي.
And I don't believe that my former colleagues in the United States Senate and the House
زه فکر نه کوم چې د امریکا په سنا او د استادو په مجلس کې زما پخوانی همکاران به زموږ ټولو ګټو زموږ د هیواد اعتبار او هغو نورمونو ته شاکړي چې په نړۍ کې د 1950 کال راهیسې د کیمیاوي وسلو پر استعمال بندیز لګوي.
د ملګرو ملتونو هغو پلټونکو چې د حمله ځای ته تللي وایي چې له سیمې د راغونډو شویو نمونو او شواهدو څېړنه لښته لږه درې اونۍ وخت نیسي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د سوریې د رژیم د اهدافو پر ضد د پوځي اقدام پریکړه د شنبه په ورځ اعلان کړه، خو ویل چې تر هغه مخکې به د کانګرس اجازه واخلي. د امریکا کانګرس د سپتمبر په 9 له رخصتۍ خلاصېږي او په کار پیل کوي، نو ټاکل شوی چې په همدې نیټه په کانګرس کې د سوریې د رژیم پر ضد د پوځي اقدام پر سر بحث او رایګیری وشي. فرانسې هم پر نړیوالو ژغ کړی چې په سوریه کې د اقدام لپاره پیاوړی ائتلاف جوړ کړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر مانوئل والز پرون وویل چې فرانسا به هم د امریکا د کانګرس پریکړې ته ماتله شي.
Mais vous le savez,
تاسو پوهیږئ چې فرانسې یوازې حالت نه ستلای. ولسمشر اوباما پریکړه کړې چې د کانګرس رایه واخلي، نو تاسو داسې ګمان مکوئ چې په سوریه کې به مداخله نه کیږي. خو موږ باید د دغه مرحله تر پایه صبر وکړو. د سوریه ولسمشر بشار الاسد لا هم دفاع کوي او ټینګار کوي چې هوادي د هر ډول بهرنۍ مداخلې سره مبارزه ته تیار دی. د سوریه د دولتي مطبوعاتو په حواله بشار الاسد د یک شنبه پر ورځ د یو شمیر ایرانی مقاماتو سره کتلی او ویلي دي چې د امریکا غواښونه به سوریه د خپل اصول عمل کول او د هغو تروریستانو په وړاندې مبارزه بیزار نه کړی چې د اسد په وینا یو شمیر سیمایزو او غربي هوادونو یې ملاتړ کړی. د سوریه د کورنیو چارو وزیر ولسمشر اوباما زړه نازړه او متردد بللی او د دې هیواد پر کانګرس یې ژغ کړی چې د رای ورکولو پر مهال منطق وکاروي. خو د سوریې د رژیم اپوزیسیون له دې عمله مایوسي څرګنده کړې چې جمهور رئیس اوباما د بشار الاسد د رژیم پر ضد پوځي اقدام د امریکا د کانګرس د کار تر پایله ځنډولی دی.
د ژوند رنګونه
ارجن کو دغه د غړې او هغه کوم غږ چې تاسو به یاورې یو کبابي سره ناست یم. دغه اوسم کباب جوړې نوم دی راته واخله.
سیدرایم.
سیدرایم د کوم ځای؟
زه د ننګرهار د ګوشتې د رساله ما د غرمه ماخیل.
دغه کباب څومره وخت نه پخې؟ کله دې زده کړې؟ چا نه دې زده کړې؟
دا تقریبا 10 کال وشو.
یو خبر کوم کار کړ او بل محمد استاد دې
دا ډېر پخا دا کارتینو کباب ډېر پخانه مشهور دی. تقریبا 10 کال کیږي. به ور پسې قدوس استاد نیمیږي. د دې کباب ډېر مشهور دی. ډېر لری لری زین نور ته خل لازم.
استاد دې شاګردي کړې ک څنګه؟
زه دې سره شاګرد یم. موږ سره ډېر افاریم کوي او ډېر کوشش هم موږ سره کوي کنه. هغه موږ خپل الله ساتي چې په دې لاس باندې کباب جوړوي. خدا کباب آشوائی
نو داغا اوس خو سم دی استاد غوندی کار کئی آغا نشتا تا تی کار پری که چنگا
آغا کلا چی منزد از اینو دیما که نئی کنا او بس غق بکی وی سیدره مراش کڑی تا که نا چی هم منزو کی بیا رازی
زینی خلق چی لک تکڑی پو کم کار که نورو تی چل نور خیی کنا داتا چی ویج دی مون کباب دیر مشهور دی نو چل پتس که دی چنگ تاسی مشهور دی
دا خو دا چی زر یادی کم نا یعنی کباب خو هم زینو که دیر دی لکا دی کاردیناو که دیر کباب یانم دی داغا منی زکر دخل دازی چی دی شم فور کئی او بل غخ را پکی زیت آچه این
زینی غخ نا چی یاسی سر کئی
کنا کباب هم فور کئی بلکه خواری مسر ډیرا کین او بل سپیدا چې سپی کای کنه چې سار او ماخام تیل پینځټه ما بدلای وړی ورته بدلای ته شاګردانو سپیم ډیر خیر ساتي
کنه کځای پاک وی هغه شاګردان یا څوک چې هغه چې په خی هغه چې پاک وسی خو هغه څوک چې اخلی زړی خی کنه چې ولا ارس پاک ستر دی دغه کباب دی دوه ډوله دی دا ډولونه تر ته وای دا کوم کوم ډول دی
دا یو قسم دا چپدی کباب دی
دا ورغوی غوندې پلان دی کنه
او دا دی دا سی حقیقي کباب دی بلکې ازمو پښتانه او ته موټی کباب وي سی حقیقي کباب دی بل قسم کباب تیاریږي
پخپل دی په دې دواړو ډولونو کې کم یو خوخی دی خو خوند خو به یو ډول کړه
فن لکه یو دی خدا سی خکی کی چیز دی کې لکه رومیان نیمه راشي بل فن او دغه لکه ډول شوشا د پر داخل ډیر دغه کوي
اته خپل خوخی کی کنه
مو خو ماشاءالله چې سارم کباب خورم ما خام خورم
یار څه لورم د کور زومم د کور کنه ارسل کور دی
زما بالکل صحیح ده
خپل کار سره څنګه خوشاله یې
شکر الحمدلله خو خوشاله یم
څومره روپیه درکې تاسو ته
زمونږ سره 100 روپیه تنخواه مو تر
د ژوند رنګونه خبرونه مو اوریدل دوستانو لکه څنګه مو چې په خبرونه کې اوریدل او د خبرونو په ترڅ کې مو اوریدل چې په تورخم کې چودنې شوې دي او دغه تل د موسوالو طالبانو امریکایانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په تلیفوني تماس کې